سلام جوړ په خیر کول کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونته مو زفر دسیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه روستي حالاتو نمو خبرو خو پیل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړویو د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یوناما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې وایانت صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یوناما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد یې په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو به لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څه غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت او چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان لسوالۍ کې د 2 پولیسو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی ډزې پرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، دې شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې نوړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږ 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډېرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورانو قرهباغ پر سر اختلاف لري، لری اړیکې په دې وروستیو کې یو ار بیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوې دا سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشري سپیل شي. په دې نسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع تفصیل درته په راپور مرکه کې لرو. غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي ته وژل کېدو وروسته څه ته غورځول شوي دي؟
ګوډانې د صاحب دا کلی د ګوډانو په نامه باندې د یو کور 4 ماشومان او یوه زنانه څاته په مرموزو ډبو لوېدلې دي. وروسته د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلې تر څو څوک راونه کاږي.
کندهار کې د شپږم نښته ټولګي زده کوونکي هیلې لري چې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې اړیکې یو شی سم لکه ډاکټر لکه ناسته داسې ژور ته داسې شی سم
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نور.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوې شتمني به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له 2 غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیږد ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته دغه پیسو لیږدول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان دې پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلي له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پر رانږدې کېدو دی ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدیدې لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالره شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاته 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني په اروپا او د متحده عربي اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق اهدی او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تکل شوی سبب پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځې سرمشري زپیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هره سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوه. د ازبکستان ولسمشر میر زیایف بیا تازه ویلي چې افغانستان خلک خه ګوندیارو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل سوی سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشري زپیل سي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو سږ کال پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاند ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند ضیا احمد تکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په 14 مشرانو د سفرونو بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند سوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د 14 تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدین وملاړ معاف سوي و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې قربتوب کوي، د یاد ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندۍ رسنۍ خپره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید د منځنۍ او سویلي اسیا د نښلولو لپاره د نوي سوله ییز ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبرې وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې سرمشریزه کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او سرونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د سرونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به یې هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوه. په دې اړه چې افغانستان د دغه سازمان سیمه سازمان لپاره څومره مهم دی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظي سره مو خبرې کړې دي.
شانګهای سازمان یو لوی سازمان دی چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري غړیتوب لري. او افغانستان هم ناظر و او ژمنه شوی چې په نږدې وختونو کې بشپړ عضویت ترلاسه کړي. دا سازمان ډېر لوی اقتصادي پروژې په مخ کې بیایي او ډېر منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډېرې مرستې کړې دي، د لارو په جوړولو کې، په بندونو کې او په نور مسایلو کې ډېر څه ترسره کړي دي. افغانستان هم په منطقه کې ډېر مهم دی، هم جیو استراتیژیک او جیو اکنامیک موقعیت ډېر مهم دی. او په افغانستان کې د معدنو څخه ډک هیواد دی، خام موادو څخه ډک هیواد دی، د طبیعي منابع د اوبو څخه هم بالکل په منطقه کې یو د هغه هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې د دوی د اوبو څخه سم ګټه نه ده پورته شوې او منتظر دی چې لوی پروژې پکې جوړ شي. سندونه ټول همدغه سیلالهند بهر ته ځي او ممکن ګټه نه پورته کوو او برښنا د بیرون څخه واردوو. نو شانګهای سازمان دغسې یو سازمان چې په ګډ منفعت سره، متقابل منفعت سره پانګونې کول، یو ډېر مخصوصا چین او روسیا ډېر پیسې لري چې پانګونه وکړي. او دا چې افغانستان نه ده بلل شوي په دغه غونډه کې دا عجیبه ده، ځکه چې اکثرا داسې اټکل کېدل چې چین بین المللي تحریمونه څخه متاثر کېږي نه، او طالبانو سره ډېر ښه مناسبات او روابط لري. اما زما نظر هم مخکې دا و چې د بین المللي قوانین او بین المللي عرف څخه نشي تیریدلی او مجبور دی چې تمکین وکړي.
حافظي صاحب، دغه سازمانونه، دغه هیوادونه چې په دې سازمانونو کې غړیتوب لري، یوازې چین نه بلکې اکثره یې د طالبانو سره اوس مهال ښې اړیکې لري، دوی ولې تمایل پیدا نه کړو چې دغه طالب چارواکي دعوت کړي؟
خو داسې نه چې دوی تقریبا تر نیمایي نفوس د دنیا څخه زیات دلته خلک ژوند کوي او دوی بین المللي قوانین ته ژمن دي او رسک نشي کولی، ځکه چې دوی ډېر لوی تجارت امریکې سره لري، اتحادیې اروپا سره لري، جاپان سره لري او نور هیوادونو سره دوی ډېر ستر مناسبات لري. نو په دې خاطر باندې دوی دا کار ونه کړل. دا په دې معنی دی هر وخت کله چې افغانستان یو مقتدر ملي رسمي مشروع سیاسي ادرس ونه لري، د خپل د بالقوه ملي امکانات څخه ګټه نه شو پورته کولی، ولې بیا هم طالبان څخه دعوت ونه کړل. دا حد هغه مناسبات دي چې د زغمونو وړ نه دي، ځکه چې په منطقه کې هم په غونډو کې دوی ته رسما بلنه ورکوي.
حافظي صاحب، که دا راته وایي چې اوس خو دوی افغانستان دعوت کړی نه ده دې غونډې ته، دوی به د افغانستان په اړه پکې بحث وکړي او هغه اندېښنه چې دغه هیوادونه د داعش نه لري په هغې اړه به بحث وشي؟
نه، دوی نه یوازې داعش څخه اندېښنه لري، په عین زمان کې د بشري ناورین کوم چې په افغانستان کې روان دي او د عدمي رسمیت د دولت د افغانستان څخه هم دوی هیره لري او د راتلونکي د ثبات څخه دوی باعث دی او ګاونډي هیوادونه دوی تشویش لري. او په دې خاطر باندې هرومرو د افغانستان په کلو دوی بحث کوي، اما دا یو هر یو یې په بیل بیل توګه دا خپل اعتراضات او خپل ناخوښي مخکې هم څرګندې کړي دي. روسان هم ویلي دي چې موږ تعامل لرو ولې دا په رسمیت پېژندنه معنا نه ورکوي. چینایان هم دا ویلي. نو پکار دي چې افغانستان د بینځي نورمونو سره سم او د یوویشتم پیړۍ د اساساتو پر بنسټ او حقوقي بنسټونو پر اساس خپل ملي مقتدر حکومت چې د دنیا د پذیرش وړ وګرځي جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي و چې شانګهای ناستې ته د طالب چارواکو د نه بلل کېدو په اړه موږ سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولي چې پکې د طالبانو له لوري د مقامت جبهې یو شمېر جنګي اسیران وژل کیږي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقامت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنګي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول یا ورسره بد چلند کول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې دې ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنیزه سیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري، د مقاومت د ملي جبهې نیول شوي جنګیالي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویاند یې شمېر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بله ویډیو کې دوه لاس تړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوال یې په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. خو په درېمه خپره شوې ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کېږي چې په سرونو ویشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي، خو خپرو شوي ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشر د حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤول پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنګي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دي هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ایښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنګي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي په پنشیر کې د طالبانو له لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قمندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي ویلي چې د جنګي اسیرانو وژل جنګي جنایت دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دي طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشر دوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې له بندیانو سره چلند پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنګي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنشیر له بېلابېلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د پنشیر پروخه دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قمندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوندې نیول شوي دي. ښاغلي مجاهد ادعا کړي چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړي چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنشیر کې 3 طالبان وژلي دي. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، خو دغه کسان بیا له وژلو وروسته څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالب حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت زنه خان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې یو میرمن او د هغې 4 اولادونه وژل شوي او بیا له وژل کېدو څخه وروسته څاته غورځول شوي دي. د غزنی امنیه قمندانۍ چارواکي وایي پېښه سوې ده، خو تر اوسه یې په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. د دغه کومندانې ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه رامنځته سوې ده. د هغه په خبره وژل سوي کسان ساته غورځول سوي او بیا د ګازو ډبې سر خلاص کړل سوی او هغه هم ورسره غورځول سوي ده تر څو څوک یې د راکښلو هڅه ونه کړي. نوموړی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه پیښه د چا لخوا او ولې رامنځته سوې ده او نه هم په دې تړاو څوک نیول سوي دي. ابو خالد سرحدي زیاتوي
ګوړنې د صاحب دا کلی د ګوړلو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یوه زنانه ساته په مرمز ډول لوېدلي دي. وروستۍ د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلې چې تر څو یې څوک راونه کاږي. امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. سیمه کلا بنده ده نو په قبضه یې راختلي دي او د دوی د زیاتو معلوماتو په خاطر باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغې ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګۍ زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په چیر لز د کړوبې برخصي.
دا وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې ور شي سب نه کډم ته راکناست د لوټه دا شي سب مشران څه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجنونو ځوانه نه ور خراب یا وو مکتبونه دې مو شروع کې رقم پایلی که وشای سی رقم تخمیش داشت پا جمع پوری ایس خویاغه نکیزی در نتا پایده نو دیر دیر مکتبون نونم شروع کچی نونی جنیم شایمی دستی.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورت ټولګوي زده کړنه ځنډوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر دولسمه پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده. نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیمپه پورې مکتبونه
په عیني وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خوا څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله غته آمادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا دا محل په کندهار ښار ولسوالۍ کې ل شپږ سوه زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکو ځواکونه یې د پاکستان خواته د وختو مخنیوی کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پولې هغه غاړه ته نیمایي کورنۍ یې په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي خو پر پاک افغان پوله غلام خان لارې او انګور اډې ورته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پولیساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو حتی د دوی ناروغان نه پریښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیرډ په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري وړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دي، نه مې په ګولم خون ګډمند پرش دي چې د خدای دپاره مشته دا څه طریقه جوړه کړو، د لیر دا ته جوړه کړو. نن مې لسمه شپه ده، وړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، هیڅ سره طرف مشت طریقه نشته.
په برمل کې یو بل مشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي، خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کاډه مې وره کې په شمالي وزیرستان کې ویزوره ده، نیم دلته ویزوري، نه آر پرش دي، نه مور پرش دي. خاص کر د پکتیکا والي نه مې دا ویله ده چې د خدای د پاره دا لیار دا مشت خلوص کړو، د انګیره ډګر دا یار دا خلوص کړو، او یاد د ګلم خون ګډر ته خلوص کړو. ډېر تکلیف دار دا مشت، نه څه شي طریقه نه جوړي شي،
د سیف الله قوم د کابلخیل اوسیدونکی نصر الله د طالبانو له حکومت او په هغه لوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غواړي چې قبایلو ته د انګور اډې یا غلام خان لاره خلاصه کړي.
مرد افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د مرد وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه مرد غوښتره دو چې مر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا ډې یا د ګلم خون کیمه وال یاري مشه دا د خلوصه کوجه د خلک د مشکلات نه باشي، مش په د خطول یاره سي او د خلک په دل یار کې مړه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختن، په تګ او راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
بله، سلام علیکم. اجن ادر د هلمند ولایت ته خبرې کوم. وروره دغه ازادي راډیو ته زموږ ډېر سترګې دي، بل سړی زموږ غور نه اوري. وروره ورځ تر ورځې مسکینان، غریبان، مظلومان تر پښو لاندې کېږي، او دوی خپل حکومت کوي، او دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي وروره، څه د ګرانی د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي، خلق د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کیږي. ورور خو کار ورته پیدا کی، پروژې ورته پال کی، سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي، نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ. دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرده ځوانانو مخلوق ګرده په کار اخته، څه شي بیکاري جوړوي، دوکانونه چپه کوي، کلي خرابوي، میلې بندوي. نو دا خلک اخر څه وکړي؟ دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کوپر ورسره اخیستی؟ د خدای روی دیام اسلام
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت. خاص روزګان ولسوالۍ کې زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته، او زمونږ لارې هم ډېرې خراب دي. زموږ سړکونه نه لیدلي دي، اوبه وی دي. مونږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. او مونږ ته یونیسف صدا د غدری میاستې مخکې وعده را کړې وه، ثبتنام هم کړی و چې تاسې رجسټر کوو. رجسټر یې کړو، تر اوسه پورې د ماشینو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي، او مونږ ته اطمینان راکړي چې دغه اسې هوایي خبرې کوه کم دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو وړاندې تر هغې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یوناما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویاند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایتونو تورن کړی دي. یوناما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یوناما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې څلور ماشومان شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته څیرمه پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړه کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې لومړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړي ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوې وي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان 2 ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو تاړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. طالبان بیا په دې اړه تردید ما څه نه دی ویلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي، لرمنستان سره د روسي او نخوتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوی دي. تر دې مخکې د لرمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حمله کې دغه هیواد ته لیک تر لګنه سرویخ سرتیر د وژل کېدو خبره کړې و. دوړ هیوادونو چې لډیر کلونو رئیس لانجمنې ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګل شوې دي. په عین حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربن رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبرو ځواکونو له دغه اوربن څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او د غراز دنجونو د خوانځیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنه سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د خلک دي چې خوانځیو ته دنجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
سلام کوم د رادیو ته، د بلوچستان د مسلم باد کمپ څنګه غفار سمر بارانو ډیر متضرر کړی یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې دا سره سوالی دی چې د سرپنا شی نه لري، نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ تا
کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زړه پدارې یو موسم شوونکي دفترونه وینا هم ده.